شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې اکرام مسکین یار راسره مرستندوی دی. شی چارې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. که انټرنټ ته شئ زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. وړاندې مو امریکا ته د ولسمشر اشرف غني سفر څارلی چې ټاکل شوی ده په همدې نږدې یو ساعت کې د امریکا له ولسمشر سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستیو هڅو خوشي څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 12 کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي او یو مسافر وړونکی الوتکه چې پکې شاوخوا 1.5 کس سپاره وو د فرانسې په جنوب کې په غرونو کې لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي د سولې د خبرو اترو د احتمالي پیل او په دې برخه کې د قطر له وروستیو هڅو خوشي څرګندوي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او قطر نږدې اړیکو ته په کتو سره دا هیواد کولای سي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره مثبت رول ولوبوي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی پاکستان ته سفر کړی او ویل کیږي چې نوموړی به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیل په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو عملیاتو پر مهال 12 کسان د تروریستي فعالیتونو په تور نیول شوي دي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې یادو کسانو د لومړنیو څېړنو پر مهال په خپل جرم اعتراف کړی دی. دوی وایي چې نیول شوو کسانو په انتحاري حملو، جګړو او ماین شخولو کې رغنده ونډه درلوده. د کابل شار سلګونو اوسیدونکو نن د دویمې ورځې لپاره د فرخندې په ملاتړ د سترې محکمې مخې ته مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان دې ژر تر ژره مجازات کړي چې د فرخندې په وژل کېدو کې لاس درلود. تیره ورځ هم د ملي پیوستون د ګوند غړیو او په سلګونو عامو خلکو په کابل کې د یوې مظاهرې پر مهال له حکومت څخه وغوښتل چې د فرخندې قاتلین دې محاکمه کړي. فرخنده د تیرې پنجشنبه په ورځ شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر خلکو لخوا لومړی ووژل سوه او بیا ورته اور واچول سو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال وایي چې د فرخندې د وژنې د دوسیې د څېړنې په برخه کې به پوره عدالت تامین سي. نوموړي دا خبرې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلي جلال سناتورانو ته د وینا پر مهال وویل د فرخندې دوسیه د کشفي ارګانونو تر څېړنې لاندې ده او هر کله چې دوی ته وسپارل سي نو دوی به پرې کار وکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار هم ټینګار وکړ چې د دغې افغان میرمنې د وژل کېدو پیښه باید جدي تعقیب سي. او اوس یو څو بهرني خبرونه. یو مسافر وړونکی الوتکه چې پکې شاوخوا 1.5 کس سپاره وو د فرانسې په جنوب کې په غرونو کې لوېدلې ده. چارواکي وایي امکان لري چې په دې پېښه کې هیڅوک ژوندې نه وي پاتې شوي. د هوایي چلن او پولیسو چارواکي وایي دغه الوتکه ایر بس ای 340 د جرمن وینګز د لوفتانزا هوایي شرکت لخوا اداره کېده. د بارسلونا او سپین له لارې د جرمني ښار ته تله چې نن په لاره ولوېده. د اروپایي اتحادیې د ترانسپورت کمیشنری ویلوتا بلوک نن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل موږ اوس هم د دې پېښې په اړه جزئیات نه لرو خو موږ له فرانسوي، جرمني او هسپانوي چارواکو سره کار کوو چې نور تفصیل ترلاسه کړو او موږ به د خپلو مطبوعاتي چارواکو لخوا ستاسو سره بیا په تماس کې سو ترڅو د دې بدمرغه پېښې په اړه معلومات درکړو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویل کې دا سی په دې پېښه کې هیڅوک ژوندی نه وي پاتې شوی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری دمشق ته د سفر پر مهال د سوریې له ولسمشر بشار الاسد او د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره ولیدل. د سوریې د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د بهرنیو چارو دواړو وزیرانو د د تروریزم او د دوی هیوادونو ته متوجه خطرونو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د مشق اعلان کړی دی چې له بغداد سره به همکاري کوي تر څو د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې لخوا په سوریه او عراق کې د پراخو سیمو د نیول کېدو وروسته د دې ډلې مخه ونیول سي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په عراق او سوریه دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې د هوایي بمباریو په نقشه سوي دي. دغه ائتلاف عراقي پوځیان روزي او ورته مهمات ورکوي. او کرملین پلوی وکیلان وایي د روسیې پارلمان باید ولادیمیر پوتین ته رسمي واک ورکړي چې دی وکولای سي اوکراین ته په هغه صورت کې پوځیان ولیږي که امریکا دې هیواد ته مرګونی وسلې ورکړي. وکیلان نن له هغه یوه ورځ وروسته دا خبرې کړي دي چې د امریکا د استازو جرګې هغه پریکړې لیک تصویب کړ چې له ولسمشر اوباما څخه غواړي تر څو اوکراین ته د روسیې د تیرې پر وړاندې د خپلې دفاع لپاره مرګونې وسلې ورکړي. د عادلانه روسیه په نوم ګوند وکیل میخایل یملانوف د روسیې ولسي جرګې ته وویل چې که امریکا اوکراین ته مرګونې وسلې ورکول پیل کړي، موږ باید په ښکاره توګه د وسلو په وسیله د ملیشو ملاتړ وکړو او د اوکراین خاورې ته د پوځیانو د لیږلو حق بیرته ولسمشر ته ورکړو. د روسیې پارلمان پوتین ته رسمي واک ورکړ چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې اوکراین ته پوځیان ولیږي، خو وروسته دا واک بیرته ځینې واخیستل سو. روسیه د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه جلا غوښتونکو ته د وسلو لیږلو خبرې ردوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به واورئ چې افغان ولسمشر نن د امریکا له جمهور رئیس سره پر کومو موضوعاتو خبرې کوي. بیا مو له افغانستان سره د امریکا د $800 میلیونه نوې مرستې په اړه د یو شمېر افغان څېړونکو نظر اخیستی. په کابل کې نن د مدني ټولنو یو شمېر استازیو د وی مظاهرې پر مهال د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د افغانستان د لوی څارنوالي سرپرست بیا له مشرانو جرګې سره ژمنه وکړه چې د فرخوندې قضیه به جدي تعقیبوي. د افغانستان په شمال کې په درویو ولایتونو کې $114 میلیونه پر نویو باغونو مصرفي شي او په جلال آباد کې نن د زراعتي محصولاتو نندارتون پرانستل شو. تر شپږ نیمه بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان ولسمشر د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. له واشنگتن د ازادي راډیو خبریال حمید مهمند په ټلیفون راسره دی. مهمند صاحب، دغه لیدنه کتنه کله پلان شوې ده؟
مننه شهبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن به افغان ولسمشر او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو اصلي بهیر پیل کړي. تقریبا تر راتلونکو یو ساعت پورې به افغان ولسمشر سپینې ماڼۍ ته راورسېږي او دی به د خپل امریکایي سیال سره په ځینو مهمو مسایلو چې په هغه کې د سولې پروسه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د همکارۍ د فضا رامنځته کول، د افغانستان اقتصادي انتقال او د افغانستان د سیمې امنیتی مسائل شامل دي. درې تر څنګ دا هم ویل کېږي چې د دواړو مشرانو به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د محل ویش د بدلون په څرنګوالي هم خبرې وکړي. که څه هم ولسمشر اشرف غني پرون دا واضح کړه چې نه غواړي په دې پریکړه کې یا په دې بحث کې شامل اوسېږي، ځکه دغه په وینا دا د امریکا د ولسمشر او د امریکا د خلکو پریکړه ده. درې تر څنګ ولسمشر به نن ماښام د امریکا د جمهور رئیس د معاون لخوا جو بایدن لخوا ترتیب شوی ماښامنۍ کې به هم برخه واخلي او له هغوی سره به هم په ورته مسایلو باندې خبرې وکړي. بله شه برته،
بله مومن صاحب، که چېرته راشو د ولسمشر اشرف غني او باراک اوباما د خبرو په ارتباط، په دې لیدنه کتنه کې به دوی یوازې دوه په دوه سره ګوري او کنه نور افغان چارواکي به هم وي؟
کوم معلومات چې موږ ته ترلاسه کړی دی، افغان ولسمشر او اجرایي رئیس به په دغه ملاقاتونو کې له ولسمشر باراک اوباما سره شریک وي او دغه ټول ملاقاتونه به د دواړو لخوا پر مخ وړل کیږي. البته د سولې د پروسه کې شامل افغان چارواکي همداراز د افغانستان مالیه وزیر او همداراز امنیتي چارواکي چې له ولسمشر اشرف غني سره په دې پلاوي کې شامل دي، هغوی به هم په دغه خبرو کې شامل وي. او په دغه یادو شو مسایلو باندې به تفصیلی بحث ولري.
ل اجنډا سره سم پلان شته چې تر خبرو وروسته به دواړه ولسمشان خبري غونډه ته خبري وکړي.
که د افغانستان وخت راشو نو ممکن دا د شپې په 12 بجو به د یوې خبري غونډې ته را څرګند شي او د شو پریکړو په ارتباط باندې به ژورنالیستانو ته معلومات ورکړي. همدارس دا هم تم کېږي چې دوی به یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي چې په هغه کې به د دوی د شو موافقه یادونه وشي او دا چې امریکا له افغانستان سره دغه رسمي لیدنې نه وروسته سډول مرسته او سډول ژمنې کوي هغه ته به هم اشاره وشي. بل شپه
حمید محمد مننه د ازادي راډیو خبريال له واشنگتن حمید محمد وسی د ولسمشر اشرف غنی او بارک اوباما د نننۍ لیدنو کتنو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
خبري مجله اوري.
ل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د سفر پر مهال امریکا د 800 میلیون ډالر مرسته اعلان ل افغانستان سره وکړ او امریکا په تیرو 14 کلونو کې ل افغانستان سره په میلیارډونو ډالر مرسته کړي او یو شمیر اندیشنه لري چې د امریکا نوې مرسته هم د اداري فساد له عمله ځای نشي. په دې اړه له کابله ل حمیده عثمان اور.
په داسال کې چې په خاطر دې پر افغان حکومت انتقادونه شوي چې نړیوال مرستي په سمه توګه نه دی لګولي، یو شمیر کارپوهان د ملي وحدت حکومت ته سپارښتنه کوي چې نوې مرستي دې په شفافه توګه مصرف کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په اوسنیو شرایطو کې به خامخا امریکا او نور نړۍ له افغانستان سره مرسته کوي، خو د ملي وحدت حکومت باید دغه مرستي پر ګټورو سکتورونو ولګوي.
فکر کوم امریکا هم همدا هیله لري چې هغه پروژې چې ورکول شوي دي په نږدې راتلونکي کې باید موږ وښیو او هغه سکتورونه چې په قد سره وکولی شي زموږ لپاره موثر واقع شي او پر هغو اموالو باندې چې ستراتیژیک اهمیت لري پانګونه وکړي. امریکا او لویدیز تشویقیږي چې بیا هم په دې برخه کې پانګونه وکړي. د دې نه بغیر دغه 100 میلیون ډالر به هم لکه هغه 80 میلیارد ډالر په سم ډول مصرف نشي او افغانستان به تر بربادۍ خواته لاړ شي.
د دوشنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره په یو غټه خبری غونډه کې اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره د 800 میلیونو ډالرو تشویقي مرسته کوي. جان کیری ویل چې دغه پیسې به په افغانستان کې په پراختیایي پروژو او د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت په پلانونو ولګول شي. امریکایي چارواکو ویلي دغه مرسته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیکو اړیکو اهمیت منعکسوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون مرستیال شیرولی وردک وایي چې د ملي وحدت حکومت دا راز مرستو ته چندان اقتصادي طرح نه لري.
څومره چې د اوسني حکومت وعدو ته او د خبرو ته بیان ته او الفاظو ته او د دوی عمل ته ګورو، یا د دوی د کابینه ته ګورو، یا د افراد انتخاب ته ګورو، یا هم د دوی خپله داخلي کړکیچونو او بې اعتمادیو ته ګورو، موږ افغانان په حیث یو افغان موږ متاسفانه ډېر مایوسه یو او فکر نه کوو چې دوی هیڅ نوه اقتصادي برنامه یا طرحې داسې نړیوالو ته وړاندې کړي چې دوی واقعا هم ورته په اثبات باندې ورسولی شي چې دوی پیسو ته صحیح مسیر باندې مدیریت کولی شي.
ومو غوښتل چې د افغانستان د مالي وزارت د چارواکو نظر د امریکې د 800 میلیون ډالري نوې مرستې په اړه واخلو، خو د دغه وزارت وایان په دې اړه بی خبري وښودله. امریکا له افغانستان سره په داسې حال کې نوې مرستې اعلانوي چې ویل کېږي په تیرو 14 کلونو کې هم په میلیاردونو ډالره بهرنۍ مرستې له افغانستان سره شوي، خو په حکومت کې د اداري فساد له امله دغه مرستې پر بنسټیزو پروژو نه دي لګېدلې.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د کابل شهر په سلګونه اوسیدونکو بیلابیلو مدني بنسټونو او ګوندونو نن د فرخوندې د وشل کېدو پاک سلامل د سترې محکمې مخې ته په داسې حال کې مظاهره وکړه چې تیز باران ورېده. مظاهره کوونکو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې په وشل کېدو کې شکیل ټول کسان له نیول کېدو وروسته علني محاکمه کړي. فرخونده تیره پنجشنبه مازدیګر مهال د کابل په ښار کې په دې تور چې قران کریم یې سوځولی د یوې ډلې خلکو له لوري ووشل شو. لوی څارنوالي وایي چې د قران پاک د سوځولو په تور د وژل شوي فرخوندې د قتل په موضوع کې به عدالت په پام کې ونیول شي. د لوی څارنوالي سرپرست نور حبیب جلال نن د مشانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دوی په دې برخه کې د کشفي ورګانونو څېړنو ته منتظر دي. قسیم سولمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د هر ورځې په تیریدو سره د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د عدالت د پلي کېدو غوښتنې هم مخ په زیاتېدو دي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي د دې موضوع په څېړنه کې د پوره عدالت د عملي کېدو ډاډ ورکوي. د خبرو د لوی څارنوالۍ سرپرست نور حبیب جلال د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړه.
ما به نمایندګي از ادارې څارنوالي
شغلی جلال وای زه د لوی څارنوالۍ د ادارې په استازیتوب تاسو ته ډاډ درکوم چې په دې موضوع کې به اسنادو ته په کتو او د محمدي شریعت او د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې په واقعي معنا عدالت پلی کړو.
اسناد او تحقیقات انجام شده تضمین میکنیم.
نوموړی همداراز ژمنه وکړی چې د دې پېښې ټول جزئیات به معلوم او له خلکو سره به یې شریک کړي. وویشت کلنه فرخونده تېره پنجشنبه د شاهدو شمشیره جومات ته نږدې د قرآن شریف د سوځولو په تور لومړی د خلکو لخوا په وهلو ډبولو سره وژل سوه او وروسته یې مړې ته اور واچول سو. دې پېښې د عامو خلکو او بېلابېلو مدني ټولنو سخت غبرګونونه راوپارول او جمهور ریاست هم د دې پېښې د څېړلو لپاره یو کمیسیون معزف کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي سره له دې چې د دې پېښې د عاملینو محاکمه او هغوی ته د سختې جزا غوښتنه کوي، پر پولیسو هم انتقاد کوي چې د دې پېښې په مخنیوي کې یې بې پروایي کړې ده. د کورنۍ چار وزارت هم دا مسله تاییدوي او وایي چې د دې پېښې له عاملینو او د پېښې په سیمه کې د موجودو پولیسو څخه څېړنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمی وایي چې حکومت باید د دې پېښې په اړه ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي. ښاغلی مسلمی وایي چې لومړی باید حکومت خپلې څېړنې بشپړې کړي او وروسته د حقایقو په رڼا کې عدالت پلی سي.
د پرخندې موضوع لکه څنګه چې سناتور صاحبانو وویلې، واقعا اوس کوم قضاوت سړی کوي هم سړی د اوښکو د تاثر او د جذباتو پر بنیاد کوي. راځئ حکومت پرېږدئ، خپل کار ته برسئ ته حقیقت معلوم شي، مظلومیت ته پرخندې لا واضح شي، د هغې په وړاندې بیا موږ تاسو
د مدني ټولنو فعالان له حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره کار وکړي او پرې نښدي چې دا ډول پېښې بیا رامنځته سي. دې موضوع خلک هم اندېښمن کړي او د دې پېښې د روښانه کولو لپاره د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
ولا زما نظر خدای خدای غیر شرعی کرده. مونږ سوزل دا خپل ملای امامان او دا عام خلکو ته ویل دي شروع دا کارونه مکوي. دا باید چې د جماعتونو د لار نه، د جلسو د لار نه، دا سپینګری باید ټول خلکو ته سه مهربانه، دا باید چې پوی کی شروع دا ټول ټاګان دي.
دا تعویذ نه توکي دا ټول د دروغ تعویذ دي. پوه شوې؟
تعویذ نه ویسان نو ډیر ساده خلک دي هغه ورته دي زی وی وی ولا دیر دون تعویذ هم موږ ته کې هم موږ جوړی وو هغه نه جوړی مفت پیسې دی اخلي چې خپل جیب کې دي.
هغه ملایان چې جادو کوي هغه کې وقتاً ایمان نشته دی او باید څوک هیڅ څوک ور نشي او خصوصا ښځه خو هیڅ حق نه لري چې ملا ته ورشي او مساله خبرې او تعویذ وکړي چې د یو بل سړی په ضرر یا د کوم ښځې په ضرر.
د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا یو غړی وایي هغه تعویز لیکونکی چې فرخونده د قرآن پاک په سوځولو تورنه کړه ستره ګناه کړې ده. ویل کېږي چې دغه تعویز لیکونکی اعتراف کړی دی چې فرخونده د دروغو تهمت لګولی دی. رضوان مراد په همدې اړه د عالمانو د شورا له غړي مولوي شفیع الله شفیع نورستانی سره خبرې کړې دي. نوموړي د مرکې په پیل کې د تعویز لیکنې په اړه وویل:
زه مې اول خو غواړم چې دغه د تعویز مورد کې دومره ووایم چې د محققینو علماو داسې نظر دی د قرآن او سنت پر رڼا باندې چې تعویز مطلق که شرکیات ورکې موجود وي خو هغه خو مطلق شرک دی او که شرکیات نه موجود نو بدعت دی. بعضې علمای کرام ویلي دي چې نه د قرآني آیتونه او یا د نبوي صلی الله علیه وسلم محصورات او اذکار مخصوص چې پکې لیکل شوي په هغې کې شایبه د شرک او شایبه د بدعات پکې موجود نه نو بیا په درجه د جواز کې منلی دی.
مولوی صاحب، د خلکو پوهه له دین څخه تر څو دغه شان بیا کوم واقع تکرار نه شي، د علماو شورا څه کولی شي ستاسې په نظر؟
علماو شورا به کله چې دغه تحقیقي خبره شي نو شورا مخکې هم بې تفاوته نه ده پاتې شوې، نو دا وخت به هم بے تفاوت نہ پاتی تھی گی اسپل موقع تو قرآن و سنت رڑا مان دے چکے موقع سے آگے بہت نہ نیلا نہیں.
ځکه خلک امده ته انتظار دي، خلک غواړي د افغانستان له علماو څخه ووري چې دغه عمل چې دغه خلکو صرف په یو غږ باندې یو میرمن په تیګو وجره او بیا په اور وسوځوله، دغه ډول عمل څنګه ګوري؟
دغه خلکو دا عمل چې کړی دی دا مطلق د قرآن او سنت نه خلاف عمل کړی دی، نو دغه مخصوص خپل جدي څرګندونې په توګه باندې ویلی شم چې دا یو ناروا عمل دی.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړی مولوی شفیع الله شفیع
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان په شمال کې د باغداري ملي پروژه 303 سل جریبه معیاري باغونه په څو ولایتونو کې احداثوي. د دې پروژې مشر وایي چې د 140 میلیونه ډالرو په ارزښت د دې پروژې مصرف د نړیوال بانک په مرسته د افغانستان دولت د مالی وجې لخوا ورکول کیږي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د افغانستان د باغدارۍ ملي پروژه په شمازون کې د 300 جریبه معیاري باغونو د هیاو جوړولو څخه خبر ورکوي. په شمازون کې د یادې پروژې مشر احمد فهیم جبري وایي چې هر کال دوی د دې په هڅه کې دي تر څو د کال په دو فصلونو پسرلي او مني کې نوي باغونه احداث کړي. ښاغلی فهیم وایي چې د 2008 کال را په دې خوا یې تر دمه 5500 معیاري او نوي باغونه جوړ کړي دي، او په پام کې لري چې د روان کال په ترڅ کې هم په سمنګان ولایت کې، بلخ کې، همدارنګ په سرپل ولایت کې نوي باغونه رامنځته کړي.
در حدود 1280 جریب باغ در ولایت سمنګان در پلان هست. در
حدود هڅه چې په سمنګان ولایت کې 1280 جریبه، بلخ ولایت کې 900 جریبه، او همدارنګ په سرپل ولایت کې 600 جریبه نوي معیاري باغونه رامنځته کړي.
سرپل
د جواری په خبره چې د نوی احداث شویو باغونو لپاره ورته 114 میلیونه ډالر خزینه ځانګړې شوې ده، او د افغان دولت د مالی وجې لخوا به ورکول کیږي، او نړیوال بانک به د یادو پیسو د مصرف په برخه کې کنټرول ترسره کوي. فهیم همدارنګه وویل چې دوی په شمال کې 300 جریبه د انګور، مڼو او آلو باغونه احداث کوي. جواری زیاته کړه چې د باغدارۍ ملي پروژه له 2008 کال را په دې خوا خپل فعالیت پیل کړی، او تر 2013 میلادي کال پورې به دوام پیدا کړي. په بلخ کې زین د حقین هم د یادې پروژې څخه په ملاتړ وایي چې د زراعت د بهبود په برخه کې د یادې پروژې تطبیق کولای شي چې ډېر سهولتونه برابر او دوی ته د باغونو د رشد زمینه مساعده کړي.
بیا هستیم کې ایم سال شاندې ز سال دومی
کومه ونه چې موږ نن په خپل باغ کې کېنولې تقریبا تر 2 کالو به یې حاصلات ترلاسه کړو. دا ډېر مفید کار دی او موږ ورته
مشور ترقی او پیشرفت نه کوو.
باید یاد شي چې د ملي باغداري پروژه په شمازون کې یوازې د باغونو د احداث په برخه کې فعالیت نه کوي، بلکې 8000 کورنیو ته یې د میوې خرڅلاو لپاره بازار هم برابر کړی دی.
د افغانستان په شمال کې په څو ولایتونو کې 140 میلیونه ډالر پر نویو باغونو مصرفیږي. هاخوا د کرهنې په ارتباط په ننګرهار کې د کرنیزو او تولیدي محصولاتو جشن جوړ شو. په دې اړه له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
په ننګرهار کې د بزګر جشن تر عنوان لاندې د کرنیزو او تولیدي محصولاتو درې ورځنی نندارتون د 3 شنبې په ورځ پرانیستل شو چې په کې سلګونو شرکتونو خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. د ننګرهار ولایت سرپرست محمد حنیف ګردیوال د نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل
په ننګرهار کې کافي زراعتي محصولاتو تولیدات لرو. دغه غرفې چې کوم د دې لپاره لګېدلې د محصولاتو نندارتون د ټول د نږدې نه وګورو، او ټولو نه مې هیله دا ده چې دغه وسط دغه نندارتون په لیدو سره وشو کولای چې دته بازار موندنه وشي. زمونږ دغه نندارتون درې ورځې دوام کوي، دا به ان شاء الله د 5 شنبې ورځې پورې دغه نندارتونونه چې ټول خلک راشي وګوري چې موږ څه رقم زراعتي محصولات لرو، باید د دې نه استفاده وکړو. نو امیدوار یم چې دغه برخو ته توجه وشي.
د ننګرهار د کرنې سرپرست رئیس حبیب الله نذیر وویل چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په همکارۍ له تولیدي شرکتونو سره کافي اندازه مرسته کړې، او بزګرو ته ډاډ ورکړ چې پراتلونکي کې به هم اړینې مرستې ورسره ترسره شي.
د کرنې ریاست زیاته توجه چې د هغه دیقاني اتحادیو ته په هغې باندې متمرکزه ده. د کرنیزو شرکتونو سره د کارډیف د برنامې د مخېنه د چرګانو دپاره د بریډر فارمونو د هچریو او د فیډمل په جوړولو کې مرستې شوې دي. یعنی پروګرام چې د هغوی ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړې دي. دوی دپاره د تبلیغاتو نه نیولې دوی ته د قرضو تر ورکولو پورې شنې خونې دوی ته جوړې شوې دي. هغه اتحادیې چې هغوی سرمایه لري البته خو کمې دي، هغوی سره زیاتې مرستې کوو.
د نندارتون ته په سلګونو نندارچان ورغلي وو چې یو شمېر بزګرو بیا دا جشن په ډولونو او وطنونو ونمانځه. د پسرلی موسم پر اتک سره هر کال په دې ولایت کې د بزګرو جشن منځل کیږي او د محصولاتو ورته نندارتونونه جوړیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر اوپوري بیا په منځني صف 12 شپښنبي آشنا رادیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ځینې غړي او یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې قطر د افغانستان د سولې له پروسې سره شم راسته کولای شي. دوی وایي قطر له وسلوالو طالبانو او پاکستان سره نیکې اړیکې لري او دا کار د سولې په خبرو د قطر اغیزمنتیا ښیي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی تیره ورځ پاکستان ته ورسید. یوسف خان ساتران د قطر د امیر د پاکستان د سفر موضوع له یو شمېر افغان کارپوهانو سره په خپل راپورټ کې شریک کړی ده.
ویل کیږي چې قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو سره ښې اړیکې لري او دا وس لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ګټور رول ادا کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره د قطر هیواد هڅې کولی شي په افغانستان کې دایمي ثبات ته زمینه برابرې کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان او قطر هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي دي او که د دواړو نظر د افغانستان سولې ته واوښت افغانستان لپاره دا کار ګټور تمامیدای شي.
دولت دوست و برادر قطر،
دوست او ورور هیواد قطر که کوشش وکړي او د هڅې ټول سره یو ځای کړي، موږ باور لرو چې ان شاء الله افغانستان یو تلپاتې سولې ته نږدې کېدای شي.
صلح عادلانه و پایدار
نزدیک. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د دوشنبه په ورځ په دوه ورځنی سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په وخت پر شوې اعلامیه کې راغلي چې نوموړی به په دې سفر کې له پاکستانی چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه مفصلې خبرې ولري. له دې سره داسې راپورونه هم خپره شوي چې د قطر هیواد دیپلاوی له اسلام آباد سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو کولو لپاره هغو هیواد ته سفر کړی دی. قطر په اقتصادي برخه کې د پاکستان سره د ښو اړیکو ترڅنګ له ګوانتانامو زندانه د خوشي شوو څو بندیانو کوربه پاتې شوی او ویل کیږي چې د هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره ښه لیوالتیا پیدا کړې ده. له دې وړاندې د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر هم قطر ته سفر کړی و، خو هغه مهال دغه د سفر په اړه زیات جزئیات خپاره نه شول. له دې سره د سیاسي چارو افغان څېړونکی جاوید کوهستاني وایي قطر کولای شي په پاکستان د خپل نفوذ له لارې فشار راوړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
هغو اړیکو ته په پام چې پاکستان او افغانستان له خلیجي هیوادونو سره لري او په تېره بیا له قطر سره د طالبانو اړیکې او زموږ معنوي مناسبتونه چې له هغوی سره یې لرو او یا دا چې په دې وخت کې د قطر امیر پاکستان ته سفر کوي، دا ټول کولای سي چې بالاخره په پاکستان هم اغېز وکړي او د سولې زمینه برابره سي.
په قطر کې شاوخوا دوه کاله وړاندې طالبانو د سولې د خبرو لپاره دفتر هم پرانیست او خپل بیرغ او لوحه یې پرې پورته کړه، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي له توند غبرګون سره مخ شو او هغه و چې بیرته وتړل شو.
نن په فرانسې کې یوې الوتکې سقوط کړی دی. د دې پیښې جزئیات تر رضوان مراد پر راپور کې.
د جرمن وینګس ایربس 300 ډوله مسافر وړونکو الوتکه چې 144 سپرلۍ او 6 تنه عمله پکې و، نن د فرانسې په جنوب کې راپریوته. الوتکه له بارسلونا څخه د جرمني دوسف دورلف ښار ته په هوا کې و. تر اوسه پورې د دې الوتکې د سقوط د علت په اړه څه نه دی ویل شوی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویل د دې الوتکې د لوېدو شرایطو ته په پام سره ښایي له سپرلیو څخه یو تن هم ژوندی نه وي پاتې. نوموړي ویل زیات شمېر جرمن ادبا په دې الوتکې کې او په داسې ځای کې لوېدلی چې د ژغورلو ډلې ورته په اسانۍ نشي رسېدلی. د اروپایي ټولنې د ترانسپورټ کمشنر بیا د دې پیښې په اړه خبریالانو ته ویل
We don't have still no details about this accident, but we are working with the French, German and Spanish authorities, including with
ANSA. موږ تر اوسه پورې د دې پیښې پوره جزئیات نه لرو، خو موږ په دې اړه د فرانسې، جرمني او هسپانیې له چارواکو سره په ګډه کار کوو. کله مو چې د دې غمجنې پیښې په اړه جزئیات ترلاسه کړه، نو د یو خبري کانفرنس له لارې به در سره شریک کړو. یو ځل بیا د پیښې د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خپل غمرازي شریکوو. دا جرمنی نړیوال هوایی شرکت لوفتانزا چې جرمن وینګز یو څنګه ده په یو بیان کې ویلي کچیرته د دوی اندېښنه یقیني شي، نو دا به د دې شرکت لپاره یو تور ورسوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راجوی ویلي د پیښې دوی ته ټکان ورکړی دی. د جرمني حکومت ویلي دوی د الوتکې د سقوط سیمې ته د هوایي سلامتیا د چارو کارکونکي او د ترانسپورت وزیر استوي. د فرانسې د ترانسپورت وزیر بیا ویلي الوتکه زړه نه وه او د پرواز پر مهال د هوا حالات هم د اندېښنې وړ نه و. راپورونه بیا وایي چې دا الوتکه 40 کاله پخوانۍ وه او په 1999 کال کې د لفتانزا د هوایي شرکت د الوتکو په قطار کې شامله شوه. دا په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي کرښو د الوتکې له غورځول کېدو وروسته چې 298 کسان پکې وژل شول په اروپا کې د الوتکې د سقوط تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کېږي.
له همدې راپور سره دا خبري مجله سرته رسیږي. خو بل خبري مجله لرو. امید مرزبانی وړاندې